رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ماخمنې خبرونې ته خرغلاست. زه ګالیا رانا نورستانیم. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
امریکایي جنرال وایي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د طالبانو سره په خبرو کې د امریکا ملاتړ کوي. طالبان قطر کې د سولې د خبرو پر خارجي اړخ مذاکرات روان دي، او د پاکستان صدر اعظم وایي هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان د خاورې نه په نور هیوادونو د برید لپاره کار واخلي.
د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. د ولسمشر غنی د ویان مرستیاله دورانی وزیري وایي افغان حکومت ته د میرمنو حقونه د سری کرخې معنا لري.
زه 100% دغه ډر ټول افغانو ښځو ته ورکوم، او دا ویلی شم چې هیڅکله به هم د دوی په حقوقو باندې معامله ونه شي.
او د روزګان ولایت د ښځو د حقونو فعالین په دې ولایت کې له ګڼو مشکلاتو شکایت کوي.
د ښځو په اړه چې کوم رشد شوی دی، دا په هیڅ عنوان سره حداقل موږ اته د یو زابل د ولایت چې کوچنی ترین ولایت په اصطلاح دی، موږ له دې سره مقایسه کولی نشو.
دا رپورټونه وروسته وړاندې کیږي، خو اوس د دې مهال خبرونه شافیه سردار او عاشق الله رحیم زوی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولان خبرونه اوري. طالبان وایي په قطر کې د سولې خبرو پر خارجي اړخ مذاکرات روان دي. په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه روان مذاکرات نن 12 ورځې ته داخل شوي دي. طالبان وایي چې په دغه مذاکراتو کې د امریکایي هیئت سره په دوه مسایلو ژور بحثونه روان دي. طالبان ویلي دي چې دغه مذاکرات دواړه خونه لري چې یوې داخلي او بلې خارجي دي، چې دا مهال پر خارجي اړخ خبرې روانې دي. د دوی په وینا چې په امریکایي لوري پورې اړه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مطبوعاتو ته ویلي دي چې د افغانستان نه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانستان خاوره د نورو پر ضد نه کارول هغه دوه مسلې دي چې د دوی په وینا ورباندې په تفصیل او جزئیاتو سره خبرې کیږي.
یو لوړپوړی امریکایي جنرال وایي چې له طالبانو سره د امریکا خبرې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشورې او ملاتړ ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکو او د سولې عالي شورا تر دې مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ په روانو مذاکراتو کې د افغان دولت استازو پر نه موجودیت باندې اندېښنه ښودلې ده. خو د امریکا متحده ایالاتو ځواکونو د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف اوټل وایي د سولې خبرو په ارتباط د هغه نږدې اړیکو په اساس چې له زلمي خلیلزاد سره یې لرم، زما برداشت دا دی چې هغه د جمهور رئیس غني سره په دې اړه مشوره کوي او هغه په کامله توګه په جریان کې اچوي. جنرال وټل زیاته کړه چې له طالبانو سره د خبرو پیل د جمهور رئیس غني په خبرولو او ملاتړ تر سره کیږي.
د سیمې نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نوریا. د مارچ اتمه یعنی نن د ښځو د حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د میرمنو پراخه ونډه د ټولو افغانانو په ګټه ده. یوناما د جمعې په ورځ په اعلامیه کې ویلي دي سره له دې چې د افغانستان حکومت د یوې تلپاتې سولې رسیدو برخې ته خپله توجه زیاته کړې ده، خو د افغانان د خپلو تیرو کلونو د لاسته راوړنو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې ترسره شوي دي اندېښمن کړي دي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان د خاورې څخه پر نورو هیوادونو د برید لپاره کار واخلي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې هم اعلان کړی چې په دې هیواد کې د ټولو سخت دریځو ډلو د ځپلو لپاره چې هر اړخیزه ستراتیژي جوړه کړې ده. د پاکستان صدر اعظم د جمعې په ورځ د پاکستان په جنوب کې خلکو ته د وینا په مهال وویل زما دولت اجازه نه ورکوي چې له دې خاورې څخه د بهرنیو تروریستي بریدونو لپاره کار واخلي. ښاغلی خان زیاته کړه چې موږ اوس هیڅ یوې ملیشي ډلې ته اجازه نه ورکوو چې په دې هیواد کې فعالیت وکړي. پاکستان په دې وروستیو ورځو کې او په ځانګړې توګه د هند سره د سخت سیاسي او پوځي کړکیچ د رامنځته کېدو وروسته د نن په پاکستان کې د ترګرو ډلو ځپلو ته زور ورکړی دی.
برتانیا وایي هغه هغه مېرمنې ته ډیپلوماټیک خوندیتوب ورکوي چې درې کاله کېږي په ایران کې بندي ده. د برتانی د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي دی چې د ایران حکومت په دې کې ناکامه شوی چې د نازنین زغاری رکتلیف په قضیه کې خپل نړیوال مسؤلیتونه پر ځای کړي. د مېرمنې ته ډیپلوماټیک خوندیتوب ورکول په دې معنی چې برتانیا نور د قضیه یو عادي قونسلي موضوع نه، بلکې اوس به د برتانی او ایران ترمنځ په قانوني جنجال بدل شي. په برتانیا کې د ایران سفیر دغه اقدام غندلی دی او د نړیوالو قوانینو یې سرغړاونه ګڼلې ده. میرمن رکتلیف د 2014 کال د اپریل په میاشت کې ونیول شوه. په هغې دا تور دی چې د ایران د حکومت په خلاف یې دسیسه جوړه کړې ده، خو د هغې کورنۍ دا تورونه رد کړي دي.
په سویډن کې محکمې یو 46 کلن سړی په دې تور مجرم وګاڼه چې پلان یې درلود په پایتخت ستاکهولم کې برید وکړي. نور تفصیل د زامن مومن څخه واوري.
د محکمې په حکم کې ویل شوی دی چې د ډیوډ ادریسون په نامه دې سړی پلان درلود چې دا برید د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په استازیتوب وکړي. ادریسون چې اصلا د ازبکستان دی، د 2008 کال نه راپه دیخوا په سویډن کې په قانوني توګه اوسیږي. محکمې هغه ته د 2 کاله بند سزا تیرولو سزا ورکړې. د دې سزا تیرولو نه وروسته به هغه د ټول عمر لپاره د سویډن نه وشړل شي. محکمې هغه په دې هم مجرم وګاڼه چې په سوریه کې د داعش ډلې سره مالی مرستې کړې. د محکمې په حکم کې ویل شوي دي چې ادریسون 1500 کیلوګرامه کیمیاوي مواد، چاقوګان او نور نظامي تجهیزات د برید لپاره برابر کړي وو. د هغه په تلیفون کې د هغو ځایونو عکسونه هم پیدا شوي چې د خپل برید لپاره یې ټاکلي وو. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریا. په اروپا کې پولیسو تیر کال د 115 میلیونه ډالرو په ارزښت دارو درمل نیولی دي چې قاچاقبرانو په غیر قانوني ډول انتقالول. اروپایي پولیسو یا یوروپول ویلي دي چې د عملیات په 2 میاشتو کې د اروپایي اتحاد په 1400 هیوادونو کې شوي دي. یوروپول ویلي دي چې هغوی په 2 میاشتو کې 1.8 ټنه غیر قانوني دارو درمل ضبط کړي دي او 415 کسان هم نیولي دي. پولیسو ویلي دي چې اکثره دواګانې جعلي وي.
په جرمني کې سلګونه پولیس په یوې نجلۍ پسې ګرځي چې د تیرې میاشتې راپه دېخوا بې درکه سوې او ټول هیواد یې اندېښمن کړی دی. د ډي پي اي خبري آژانس وایي چې نن شاوخوا 100 افسرانو د هیواد په جنوب ختیځ کې یو ځنګل لټولی. پولیسو وروسته تر هغې د دې نجلۍ پسې لټون چټک کړ چې تحقیقونکو وویل شایي هغه نوره ژوندۍ نه وي. دا نجلۍ 15 کلنه ده او روبیکا نومیږي. پولیسو د نجلۍ اخشی نیولی او شپ پر کېږي چې د هغې په ورکېدو کې لاس لري. په خپله د روبیکا کورنۍ بیا ویلي دي چې دا هلک بې ګناه دی.
د امریکا د کانګرس د سازو مجلس یو پریکړلیک تصویب کړی دی چې د یهودانو سره دښمني د اسلام نه ویره او د نورو اقلیتونو پر وړاندې کرکه درلودل محکوموي. دغه پریکړلیک د منسوټا ایالت د دیموکراتي استازي الهان عمر د څرګندونو نه وروسته تصویب شو چې خبرې د یهودانو سره دښمني ګڼل شوې وي، خو وروسته یې د خپلو څرګندونو په خاطر بخښنه وغوښته. د کانګرس د سازو مجلس رئیس نانسی پلوسی د دغه پریکړلیک د تصویب پر وخت وویل چې دا اقدام یوازې د الهان عمر د څرګندونو په اړه نه دی، بلکې د کرکې خپرولو نه زیږنده ټول مشکلات پکې شامل دي.
نن په ټوله نړۍ کې د میرمنو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سږکال شعار برابري د بهتري لپاره دی او مبارزین د سړیو او میرمنو ترمنځ د برابرۍ غوښتنه کوي. دغه ورځ د 1915 کال را په دې خوا د ملګرو ملتونو په همکاري لمانځل کیږي. په هسپانیا کې زرګونو ښځو نن خپل کارونه په نیمایي کې پرېښودل او د سړیو سره برابر د معاش ورکولو غوښتنه یې کوله. په فرانسه کې بیا د لومړي ځل دپاره د سایمن وویل په نامه جایزه د کمیرون یوې مبارزې ته ورکړه سوه چې د جبري ودونو او د میرمنو سره د زور زیاتي په خلاف مبارزه کوي. په روسیه کې بیا نن ملي رخصتي اعلان سوې. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هر کال په دې ورځ وینا کوي او د میرمنو څخه مننه کوي چې حوصله لري او په هرې چارې کې همکاري کوي. د هند په پایتخت نوې ډیلی کې هم سلګونو ښځو مظاهره وکړه او د کورنۍ تشدد، جنسي تیریو او په وظیفو کې د میرمنو سره د تبعیض ختمېدل یې وغوښتل.
او وروستی خبر دا چې افغانستان د آیرلینډ نه څلورمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه هم وګټله. افغانستان د آیرلینډ لوبډلې ته د 223 منډو هدف ټاکلی و چې آیرلینډ ونه شو کړی پوره یې کړي او ټول لوبغاړي د لوبې په 16 اوور کې وسوځېدل او یوازې 114 منډې وکړلې. د افغانستان د لپاره د توپهنې په برخه کې د ټولو نه زیاتې منډې پخوانی کپتان محمد نبی عیساخیل وکړلې. هغه څلور شپېته منډې وکړلې. اصغر افغان څلور پنځوس او راشد خان دوه پنځوس منډې وکړلې. د توپ اچونې په برخه کې بیا آفتاب عالم څلور، مجیب رحمان او راشد خان دوه دوه، او محمد نبی او ګلبدین نایب د سیال لوبډلې یو یو لوبغاړی وسوځوه. د لوبې غوره لوبغاړی راشد خان شه. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د روانو یو ورځنیو نړیوالو لوبو پنځمه او وروستۍ لوبه د همدې میاشتې په لسمې یعنې د یکشنبې په ورځ کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په خبرونه کې تاسو واورید چې د امریکا لومړی میرمنې میلانیا ترامپ او د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د پنجشنبې په ورځ د نړۍ لسو ښځو ته د زړورو ښځو نړیوالې جایزې ورکړې او په دې ډول یې هغوی وستایلې. د امریکا غږ د خبریالې سندی ساين رپورټ پښتو ژباړه تاج مالی تاسو وړاندې کوي.
دا نړۍ لسو ښځو د بهرنیو چارو په وزارت کې د زړورو ښځو د نړیوالې جایزې ویاړ ترلاسه کړ او د امریکا لومړی میرمنې میلانیا ترامپ ورڅخه مننه وکړه.
دغه ښځې چې د نن ورځې ویاړ ترلاسه کوي د زړورتیا یو سمبول دی. دوی د نړۍ په ځینو خطرناکو برخو کې د بشري حقونو پلوي کړې ده او دوی د لاخو خدمتونو په کولو سره د هغو کلیشو پر خلاف مبارزه کړې ده چې اساس یې پر جنسیت ولاړ دي.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو هغوی ته دا درنوي مراتب وړاندې کړل او وی ویل دغه ډول نوري خزي همشتا چې خای هیڅ کله د ضرورتیا ویار ترلاسه نکړي.
My mother too was a woman of courage. She was born
زما مور هم زړوره وه. هغه د کنزا سایلت په یوه کلیوالي سیمه کې زیږېدلې وه. هغې د دریو ماشومانو په لویولو کې سختې ستونزې وګاللې. هغه هیڅکله په دې بریالی نه شوه چې پوهنتون ته ولاړه شي. خدای وکول شول چې هر ماشوم یې له هر لوی فرصت څخه برخمن واوسیږي.
دا جایزې په ګټونکو کې نیاو کې ناو پاو په نامه هغه ښځه هم موجوده وه چې خپل ټول ژوند یې له هغو خلکو سره مرسته کولو ته وقف کړی دی چې د برما د لسیزو کورنۍ جګړې له لاسه بې کوره شوي دي.
تصور وکړئ چې یوه شپه کلنه نجلۍ د تالان یو ښوونځي ته د دې لپاره ولېږول شوه چې کله یې خوندي نه و، او کله چې په یولس کلنۍ کې کلي ته راغله نو کله یې تش وه. کورنۍ یې تښتېدلې وه او بیا هغه د خپلې کورنۍ په لټه کې سرګردانه ګرځېدله. دغه شپه کلنه نجلۍ زه وم. دا هغه وخت و چې د برما پاوز د هغه هیواد په جنوب ختیځ کې له 3500 څخه زیات کلي سوځولي وو او زرګونه خلک یې په ډله ییزه توګه وژلي وو.
کنیاو پاو وویل چې د برما پاوز دا هم د روهینګیا او نورو قومونو پر خلاف خپل وحشتونو ته دوام ورکوي. هغې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې اقدام وکړي او دغه قومونه هیر نه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
نن د مارچ اتمه نړۍ کې د ښځو سره د پیوستون د ورځې په توګه لمانځل کیږي. افغانستان کې هم دا ورځ د طالبانو د حکومت تر رنګېدو وروسته هر کال د یو لړ غونډو په ترڅ کې لمانځل کیږي. یو شمېر افغان ښځینه فعالانې وایي دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د بل هر وخت په پرتله اوس د خپلو تیرو اتلس کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. خو د افغانستان د جمهوري ریاست ویانده میرمن ادرانی وزیری وایي چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ښځو حق د ښځو حقوق افغان حکومت ته سره کرخه ده چې هیڅ کله به پرې معامله ونشي. پامکړی په کابل کې د ترانی وزیری سره د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری مرکه ده.
تاسو د یوې مرمنې په اساس د افغانستان د جمهوریت د ویند مرسلې په توګه د مارچ اتمه څنګه ګورئ؟
د هرڅه د مخه زه د خزو نړیواله ورځ زمونږ ټولو هغه قهرمانو میرمنو ته چې دوی ډیر زیات زیار ایستلی دی او تر اوسه هم په کړاوونو کې گرفتار دي د دې ورځې مبارکي وایم. زه دې ورځ ته چې اوس په افغانستان کې په ډیره پراخه توګه لمانځل کیږي زه ډیر ورته خوشبینه یم. د دولت د یو استازي په توګه زه دا ویلی شم چې هیڅوک هم د خزو په هغه پرمختګونه چې په دې اتلسو کالو کې شوي دي سترګې نشي پټولی او دا همیشه افغان حکومت ته خزو حقوق او د خزو پرمختګ یو سره کرخه ده.
په دې تیرو دوه میاشتو کې د خزو مختلفو ادارو ټولنو حتی د افغان حکومت لخوا چې د خزو یو ملي جلګه راغوښتل شوې وه، په دې ټولو کې خزو اندېښنې د خپل حقوقو د خوندیتوب په اړه لرلې. دوی اندېښنه لرله که د سولې خبرې کې د طالبان سره موافقه وشي ممکن د دوی هغه حقوق چې وسیله لري د لاسه ورکړي.
ګورئ دا خزو چې په دا تیرو څو میاشتو کې څرنګه چې تاسو وویل دوی دغه خپل تشویش یا انګرانی چې دوی څنګه سرګند کړل، دوی دغه تشویش هم پر ځای و. دې خطر چې مونږ تاسو په تاریخ کې لیدلی دي چې د افغان ښځې حقوق ډېر زیات توجه نه ورته شوی او همیشه په یو قسم نه یو قسم افغان ښځې د هر پروسې قرباني کېدلې. مګم زه تاسو ته په ډېر یقین او زغرده توګه ویلی شم چې اوس وخت بدل شوی دی. اوس به هیڅوک هم د افغان د ښځو په حقوقو باندې کوم تجارت ونه کړي او هیڅکله هم به د ښځو په حقوقو باندې معامله ونه شي. څنګه چې تاسو هم د ولسمشر غني څرګندونه به په مختلفو محافلو کې لیدلی چې دا همیشه ذکر کړی دی چې مونږ ته د افغان د ښځو حقوق سره کرخه دی او هیڅکله به هم مونږ هیڅ چاته اجازه ورنه کړو چې د افغان د ښځو په حقوقو باندې څوک د سولې په پروسه کې معامله وکړي.
تاسو د ښځو ته دا ډاډ ورکوي چې داسې معامله به ونه شي؟
بالکل، زه 100% دغه ډاډ ټول افغان ښځو ته ورکوم او دا ویلی شم چې هیڅکله به هم د دوی په حقوقو باندې معامله ونه شي او د ښځو حقوق د سولې په پروسه کې افغان حکومت سره کرخه ده.
یو پښتنه داده چې یو شمېر مېرمنې ټولنیزو رسنیو کې انتقاد کوي چې اکثر چې ښځې د ټولنې غونډې جوړوي په کابل کې نمایشي بڼه لري، ولې په عمل کې د ښځو ژوند د ښه کېدو لپاره څه نه دي شوي؟ تاسې دا انګېرنې څنګه ارزوئ؟
اول خو به دا تاسو ته ووایم چې ګورئ، په افغانستان کې دغه دی 40 کال نم ډېر دی چې جنګ روان دی، نو تاسو نشي کولای چې دا ټولې مثلا د 40 کالو مشکلات چې افغان ښځې ورسره مخامخ دي دا تاسو تنا په یو کال کې یا په 2-3 کال کې حل کړي. دا یو ډېره لویه پروسه ده او دا ډېره اوږده پروسه ده چې باید د دې سره په یو ډېره لویه توګه مبارزه وشي. ګورئ، که تاسو د اخرینۍ د افغان مېرمنو یې جرګه ووینې، دې کې 34 ولایتو افغان مېرمن شرکت کړی وو او د 34 ولایتو د افغان ښځو استازي دلته خپل غږ پورته کړ. دا موضوع بخي حل شوی ده او هر افغان ښځه په هر ګوټ افغانستان کې ډېر موضوعات او مسایل ورته واضح شوی دي او دوی په خپل حقوق باندې پیږي. زه کولای شم تاسو ته یو بل ډېر مهمه موضوع اشاره وکړم چې کتا سده د صلح حرکت پیادي چې د هلمند ولایت نه شروع شو، چې په غو کې هم په اولین ځل په تاریخ د افغان افغانستان کې مهلمندۍ میرمنو خیمه ودروله، چې دا واضح موضوع ده چې په دې دلالت کوي چې دا موضوع پروژه نه دی بلکې افغان میرمنو په واقعیت هم خپل غږ پورته کوي.
تاسو د افغان حکومت د خزو په برخه کې لوی لاسراوړنه څه ګڼئ؟
د مونږ لوی لاسراوړنه د افغان میرمنو هغه ښه حالت چې اوس هم ښه پر مخ روان دی. مثلا تاسو لیدلی شئ چې په د افغانستان په ډیرو مهمو وړو اداري مقامونو کې افغان میرمنې کوي. اوس مونږ تاسو وزیران لرو، سفیران لرو، معینان لرو او دا لړۍ به نور هم دوام وکړي. او همدارنګه تاسو وګورئ اوس مونږ 2 میلیونه جنکۍ لرو چې دوی ښوونځیو ته ځي، چې دا هغه لویه لاسته راوړنه ده چې هیڅوک هم په دې سترګې نشي پټولی.
تاسو د ښځو په وړاندې د حکومتي مسؤولۍ په توګه لویه ننګونه څه ګڼئ؟
زه اوس هم فکر کوم چې یو عدم د آگاهۍ د ښځو د حقوقو نه او بل هم مزنه هغه تاوتریخواله دی چې یا د غریبۍ د لاسه یا هم د جنگ د وجه د ښځو پر مخ اوس هم د سولار دی. خو زه بیا هم هیله مند یم چې دا موضوع به ان شاء الله ورو ورو حل کیږي.
یو جهان مننه.
ډیره مننه کور ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنې خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن استودیو څخه اوري. نن په خوست کې پر لسګونو بې وزله کورنیو چې سرپرستی ښځې پر غاړه لري د مارچ د 8 په مناسبت د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ نقدي مرستې هم وویشل شوې. په مکړی په دې اړه زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورت.
د خوست مرکز اوسیدونکو 50 کلنه شیرین ګوله یو له هغو میرمنو څخه ده چې زوی د امنیتي ځواکونو په لیکو کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې له لاسه ورکړی. د له هغې مرستې یوه اندازه نغدي او د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترلاسه کړله چې د ښځو د نړیوالې ورځې یا د مارچ 8 په مناسبت د حکومت له لورې د ځینو وژل شویو سرتیرو پر کورنیو ویشل کیږي. هغه وایي سره له دې چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، خو له دې کبله چې خپله خاوره ورته له هر څه ډیر ارزښت لري، چمتو ده چې د هیواد د ساتنې په مخه نور اولادونه هم د امنیتي ځواکونو لیکو کې شامل کړي.
ډېره مننه، ډېره جهان مننه. مصر والی نه پاته چې دا کمک وس بیا مصر بل والی کمک نه دی کړی، خو موږ د خپل وطن خدمت کوي. دا شهیدونو مر کړي دي نه رابر کوي، بله مصر ډېره همکاري وسوه، ډېر کمک وسوه، ښه مرسته سره وسوه، د نقد پیسې سره وسوه.
نه 50 کلنه بخجانه د دې ولایت یوه بله هغه میرمنده چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې زوی له لاسه ورکړی، د لخپل کونډین ګور او درې لمسیانو سره خوست ښار ته نږدې په یوه کرایي کور کې اوسیږي. هغه وایي چې د نفقې برابرول ورته ډیر سخت شوي. د خوست والی محمد حلیم فدایی چې پر یو شمېر کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو یو اندازه مرسته وویشله، آشنا راډیو ته وویل غواړي چې په دې سره د سلګونو اړمنو ښځو لاسنیوی وکړي.
کوچنی عملی اقدام اصلی هدف دا دی چې موږ د مارچ په اتمه یا په نورو ورځو کې یوازې د ښځو د ستونزو او یا د هغوی د حقوقو په یادولو باندې بسنه ونه کړو، بلکې موږ اړمنو میرمنو کورونو ته مرستې ورسوو او هغوی دې ته اړ نه کړو چې هغوی په مرستو پسې له کور راوځي.
ولی محمد حلیم فدایی له سوداګرو او بډای خلکو وغوښتل چې په خپل چم گاوند کې د هغو کورنیو لاسنیوی وکړي چې د ګټې واټې سړی له لاسه ورکړی او د کورنیو سرپرستی د ښځو پر غاړه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په روزګان ولایت کې مېرمنې اوس هم ګڼې ستونزې لري. د ښځو د حقونو فعاله او د ولسي جرګې د ټاکنو کاندیده انوشه بارکزی وایي چې په روزګان ولایت کې د نورو ولایتونو په پرتله لږ پرمختګ شوی دی. نوموړي له حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې د وضعیت ښه والی په ځانګړي ډول د مېرمنو تعلیم او تربیې ته جدي پاملرنه وکړي. په دې اړه د ښځو د حقونو له فعالې سره زموږ همکار سمیع الله جلالسی مرکه کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول فص در اړوی د لارې څخه ټول هو خوند مند ته د دې غرض مبارکي وایم. نو په کور مودان چې تاسو مرسته وکړه کې داخل د ورزګان شو وضعیت باندې څه خبرې وکړو. په تیر تلس کلونو کې په ورزګان کې چې کوم د شو پاره چې کوم رښت شوی دی، دا په ایت نوان سره هداخل موږ اته د یو زابل دولت چې کوچنی ترین ولایت په اصطلاح دی موږ له دې سره مقایسه کولای نسو. په روزګان کې د ښځو حالات صحیح ده. زه مطمئن یم چې طالبانو د وختو څخه ډېر تغییر کړی دی. محدودې نجونې راوځي په مرکز کې درسونه وایي، محدود کسان به ووځي په شخصي دفاترو کې کارونه کوي، مګر په هغه شکل سره چې ښځو باید هر اقل د نورو ولایتو په نسبت 50% په ځان کې تغییرات راوستلي، خو دا شی نه دی سوی. نو د ورزګان د ښځو عمده ستونزې په تېره بیا د تعلیم په برخه کې مثلا بیا ورزګاني ښځې میندې ټوله د اقتصادي فقر سره مخامخ دي. ستونزې بېنهایته ډېرې دي، خو لویې ستونزې هلته دا دي چې خلک له اقتصادي کړاوونو څخه سخت او سره لاسه ګریوان دي، او تر څنګ یې د تعلیم نشتوالي، تر څنګ امنیت موږ ډېر ځپلي یو.
مننه. تاسو څو عمده مشکلات یاد کړل چې واقعا مهم دي او له همدې امله به هلته ستونزې موجود وي. تاسو علت په څه کې وینئ؟ آیا طبعا امنیتي مشکلات خو په ټول افغانستان کې موجود دي، د افغانستان په مختلفو برخو کې، اما په مجموع کې تاسو ځکه خپله هم میرمن یاست او د ښځو په وضعیت تر ټولو ښه پوهیږئ، آیا د کورنۍ د خوا څونه خزو ته د کار د موقع د ورکولو چانسونه رامسته شوی دی؟ آیا کورنۍ غواړي چې دوی اولادونه تعلیم وکړي، درس وکړي او کار وکړي؟
په موضوع دا ته یو په ټول افغانستان کې تاسو خپل تمامه ده چې امنیتی وضعیت د افغانستان د خراب دی، اما بدبختانه ولایت لکه څنګه چې ولایت دریمه د مدورزګان ولایت دریمه درجه یې ولایتونه کې راځي اصلي توجه نه ده شوی. تاسو پوهیږئ موږ په تیر درو کلونو کې موږ یو ځل د کمانډانان راغی تغییر او تبدیل شوی دی، نو دا د دې لمندګي کې چې په اورګان کې په څه شکل سره وضعیت دی. د دې تر څنګ کورنۍ ته چیرې د کورنۍ فکرونه د خپل اولادو په اړوند باندې په پښتونخوا سیمه کې که چیرې د دې خپل فکر د خپل نور په اړوند باندې داسې خوندي نه وي، څوک ځان نه شکي، زموږ د کورنۍ په شمول باندې څوک ځان نه شکي، د مرګیانو تر مابینځي ووځي او دي مطلب لاستی تعلیم او تربیه دی وکړي. نو د علت په دې کې دی چې یو خو کلچر ستونزې په اروزګان کې بې نهایته ډېر دي. یو اروزګان ولایت په بدبختۍ کې په نامۍ کې رانغښتل سوی دی، یعنې داسې اروزګان ولایت داسې یو ځای دی چې په تېره خویندې د کلچر د فقر د جنګ د دې قربانیان شوي دي. نو محدودې ښځې وځي، محدودې ښځې تعلیم کوي، که د یو مرکزي لیسې د نجونو تعداد تاسو هم شاید دا ډېر ټول په تجربه واروي، یعنې که ټوله مرکزي لیسه موږ ووینو چې دولت په سره باندې د کاله البته دوی څوارلس دولس نه فارغان وکړي، نو د ولایت وضعیت چې په دغه شکل سره دي تاسو څه فکر کوئ چې هلته به نور څه رشد مثلا
او نو څه په نورو موضوعاتو کې تر شو دی؟ او مننه. تاسو د تعلیم خبره وکړه، داسې معلومات ستاسو سره چې د تلینکوټ او د راوت په ګډون د اوروزغان په کوم ولسوالۍ کې د انجونو لپاره خوندي ستاسو په کوم ولسوالۍ کې نسته، په مجموع کې د انجونو د مکتبونو مسله څه ډول ده؟
لکه څنګه چې ما مخکې مزبیه دې موضوع ته اشاره کوم، اوس په اروزګان کې څو ستونزې د نجونو د مکتب د نه تللې لتونه دي، او تر څنګ یې په کومو ولسوالیانو کې اروزګان چې شپږ ولسوالۍ لري د مرکز ترینکوټ په شمول، موږ یوه مرکزي لیسه په ترینکوټ کې لرو، یوه لیسه هم په خاص اروزګان کې چې هلته نجونی حداقل اوس خو خاص په پخوا مثلا دا درې کاله تر مخه یوه د هم په ګیزاب ولسوالۍ کې، مګر که اوس راستو اوس صرف یوه لیسه چې په مرکز ترینکوټ کې ده هغه د ښځو نجونو لپاره فعاله ده، هلته ډېر محدود کسان تعلیم ته لاسرسی لري. په نورو ولسوالۍ کې په دهراوت کې د نجونو لیسه نشته، قیم دا به شاید یو اوایس صحیح، خو زه خپله معلومات لرم، ما د معلوماتو په اساس موږ د ولایت دغه کسانو د معلوماتو په اساس چې هلته ژوند کوي هلته نشته، مثلا په چوره ولسوالۍ کې قطعا نشته، هلته دومره جنګ دي چې د نجونو د مکاتب تر څنګ د الکول مکاتب ټول تړلي دي، یعنې ټول تړلي داسې دا واضح خبره ده. ټول په دهراوت کې همداسې، په دهراوت کې هم د نجونو لیسه نشته. نو یوازنی شی چې اروزګان یې دغسې ځپلی دي یو شی دا لامل دی په تکراري شکل سره د اروزګان د نجونو په شمول الکانو هم تعلیم ته لاسرسی نه لري، او همدارنګه د لوړ تحصیلاتو په برخه کې پوهنتونونه هلته صرف الکان هلته درس وایي، د نورو ولایتو څخه مسافرین هلته راځي درس وایي، نجونو ته د دې زمینه هم نه ده مسایلې چې کله فارغه شي لاړ شي هلته هغه لوړ تحصیلاتو کې. نو دا ډېر غټه ستونزه ده. دوه پوهنځي په مرکز ترینکوټ کې دي چې هغه د نجونې هېڅ وخت هغوی ته تللي نه دي تر اوسه پورې څوک نه.
څو مهمه خبرونه لاندیز اوري. یو لورپور امریکایي جنرال وایي د طالبانو سره د امریکا خبرې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشورې او ملاتړ ترسره کیږي. د مارچ اتمې یا د ښځو د حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د میرمنو پراخه ونډه مهمه ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان د خاورې نه په نورو هیوادونو د برید لپاره کار واخلي. په جرمني کې سلګونه پولیس د یوې نجلۍ پسې ګرځي چې د تېرې میاشتې را په دې خوا بې درکه شوې ده. برطانیه وایي هغه میرمنې ته ډیپلوماتیک خوندیتوب ورکوي چې درې کاله کېږي په ایران کې بندي ده. په سویډن کې محکمې یو شپږ څلوېښت کلن سړی په دې تور مجرم وګڼي چې پلان یې درلود په سټاکهوم کې برید وکړي. او پروپا کې پولیسو تیر کال د 150 میلیون ډالر په ارزښت دارو درمل نیولې دي چې قاچاقبرانو په غیر قانوني ډول انتقالول.
ډیر قدرمنه اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنی خبرونه پای ته رسیدي، خو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. د الله پامه.